بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو د خبرونه په پیل کې به د شهریار پرهیزګار ورور په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 200 او 202 آیاتونو تلاوت واوري چې ورپسې به یې په پښتو کې ترجمه هم درواورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم.
د مهربان او بخون کی خدای پناما. کوم خلق چې خپل شته د خدای په لاره کې لګوي نو د هغوی د خرڅ کولو مثال داسې دی لکه چې یوه دانه وکرل شي او ترې اووه وږي وټوکیږي او په هر وږي کې 100 دانې وي. دغه راز چې خدای وغواړي نو د هر چا په عمل کې زیاتوالی راولي او خدای د پریمانه رحمت وراونکه او په هر څه پوه دی. څوک چې خپل شته د خدای په لاره کې لګوي او ورپسې خو نه پر چا احسان کوي او نه ورته آزار رسوي، نو اجر یې لا خدای سره دی، او دوی نه ویریږي او نه غمجنیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او قدرمنو دوستانو، چې په هر ځای کې زموږ لمینې او خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. ستاسو د روژو او نور عبادتونو د قبلېدو په هیله د زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې وو. نن شنبه یا د خالی ورځ د 1400 هجري لمریز کال د وی د میاشت دریمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان یا روژې د مبارکې میاشتې له 1 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 3 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک اوه او د پاکستان په 9:30 خبرونه اوري. بیا به په افغانستان کې د ترهګریزو 14 دوام او د طالبانو ذمواري تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به دفاعي توانمنۍ نومې لړۍ یو بل پروګرام سره پروګرام واورئ، او په آخر کې به د رمضان د مبارکې میاشتې د 1 روزې په مناسبت پروګرام سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو هیله ده چې د پام او استفادې وړ مو وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د سحر 9:00 دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د کندوز په جماعت کې د ترهګریزي 14 د شهیدانو شمیر زیات شو. د افغانستان د ترهګریزو حملو د شهیدانو کورنیو ته د معظم رهبر د تسلیت او خواخوږی پیغام ابلاغ شو. ایران د سهونست رژیم د تیریو او درولو لپاره د ملګرو ملتونو د فوري اقدام غوښتنه وکړه. نن د روژې د مبارکې میاشتې 1 نیټه د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم له اهل بیت څخه د ړومبني امام حضرت امام علی علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت د نړۍ ټولو ننګیالیو ازادي پسندو انسانانو په تیره بیا مسلمانانو او په خاصه توګه د هغه حضرت مینوالو تاسو ګرانو دوستانو ته د زړه له کومې تسلیت وایو. د رمضان د مبارکې میاشتې په 19 سحر وخت د خوارجو له ډلې څخه ابن ملجم مرادی په داسې حال کې چې امام علی علیه السلام د سحر د لمانځه ادا کولو په حال کې وو، په خپل زهرجنې تورې سره د هغه حضرت په ککړۍ مبارک گزار وکړ. امام علی علیه السلام له گزار خوړلو وروسته په کور کې پکټ پریوت او بیا دوه ورځې پس یعنی د روژې په 1 نیټه شهید شو. بیگا پټول ایران کې په جماعتونو امام باړو او نورو مذهبي ځایونو په تیر بیا په مشهد خار کې د امام علی رضا علیه السلام او په قم خار کې د حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها په پاکو روزو کې هم د قدر د شپې او هم د مولا علی علیه السلام د شهادت مراسم ترسره شول، چې پکې په میلیونونو مسلمانانو ګډون وکړ او دغه مراسم یې ولمانځل. د کندوز په جماعت کې د ترهګریزي 14 د شهیدانو شمیر زیات و. د افغانستان د شمال د کندوز ولایت په امام صاحب نومې د امام صاحب ولسوالۍ په جماعت کې د پرونی ترهګریزي 14 د شهیدانو شمیر 60 تنو ته ورسید. د اسوسییټډ پریس د رپورټ له مخې په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل په دغه ترهګریزه 14 کې 43 تنه نور هم ژوبل شوي دي. له دې مخکې افغان خبري سرچینو د شهیدانو او ژوبلو شمیر 13 تنه اعلان کړی وو، وړم ورځ هم د کندوز هوایی ډګر ته نږدې او د طالبانو د تلاشۍ په ټک په وړاندې د یو بم ایښودل شوي موټر د چودېدو له امله اوولس تنه مړه یا ژوبل شول. افغان رسنیو همدارنګ پرون ماسپخین په کابل کې د سوداګرۍ د وزارت په وړاندې د بم چودېدو له امله یو شمېر کسانو ته د مرګ ژوبلې رسېدو خبر ورکړ. تر اوسه چې اکس یا ډلې د دغو چودنو ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. البته په افغانستان کې داعش ترهګرې ډلې وړمه ورځ د یو لړ بم چودنو ذمواري په غاړه اخیستې وه چې تر ټولو بده پیښه په مزار شریف کې د شیعو په جومات حمله وه چې له امله په لسګونو منځګزاري شهیدان او ژوبل شول. د افغانستان د ترهګریزو حملو د شهیدانو کورنیو ته معظم رهبر تسلیت او خواخوږی پیغام ابلاغ شو. په افغانستان کې د ایران د سفیر مرستیال په کابل کې د وروستیو ترهګریزو پیښو له ژوبلو کسانو د شهیدانو له کورنیو سره په کتنه کې هغوی ته د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د زیاتې خواخوږی او تسلیت پیغام ابلاغ کړ. د فارس خبرې ایجنسی د رپورټ له مخې سید حسن مرتضوی په کابل کې د وروستیو ترهګریزو حملو له ژوبلو کسانو د شهیدانو له کورنیو سره په کتنه کې د دغو پیښو له ژوبلو کسانو سره د مرستې او د علاج لپاره د تهران ته د هغوی د منتقلولو لپاره د ایران د چمتووالي خبر ورکړ. افغانستان په دې وروستیو ورځو کې په مختلفو سیمو کې د مرګونو چودنو کتونکي وو. د ایران خارجه وزارت هم د قندوز په سنی جماعت کې بم چودنه وغندله. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت بیان د افغانستان د قندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په سنی جماعت کې د بم چودنه سخته وغندله. د قندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په یو جماعت کې د پرونی بم چودنې له امله لږ تر لږه شپېته کسان شهیدان او له دیرشو زیات ژوبل شول. د فارس خبری اجانس د رپورټ له مخې سید خطیب زاده د دغه ترهګریزي حمله په غندلو سره د دغه حمله د شهیدانو لپاره د الهی رحمت او د کورنیو لپاره د الهی اجر دعا وکړه. خطیب زاده په افغانستان کې د وروستیو ورځو ترهګریزو حملو لړۍ ته په اشاره سره په دغه هیواد کې د تشدد او وجل سختې د ژور اندېښنې سبب وبللې او تاکید یې وکړ. په کندوز ولایت کې پسونی جماعت حمله چې وړمه ورځ په مزار شریف کې د شیعه په جماعت د ترهګریزي حملې په دوام کې رامنځته شوه په ښکاره د پردو د مزدورانو چې په افغانستان کې د کورنۍ جنگ رامنځته کول غواړي د ترهګرو د پلیدو اهدافو خود نه کوي. په کابل کې د ایران سفارت هم د یوې بیانیې په صادرولو سره د دغه ترهګریزي چودنې غندنه وکړه. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. ایران د سیهونس رژیم د تیریو ودرولو لپاره د ملګرو ملتو د فوري اقدام غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر او استازي مجید تختروانچی په مسجد الاقصی باندې حمله کې د سیهونس رژیم اقداماتو او د روژدارو شهیدېدو او ژوبلېدو ته په اشاره سره د دغه رژیم نیواګرۍ او تیریو د ادرولو لپاره د ملګرو ملتو د فوري اقدام غوښتنه وکړه. د ایرنا د رپورټ له مخې مجید تختروانچی پرون د ځایي وخت مطابق د ملګرو ملتو د مشر انتونیو ګوټریش پشتون سره د اسلامي هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د فلسطین په نیواکي ځمکو کې وروستیو بدلونونو او مسجد الاقصی باندې د سیهونستو پوځیانو حملو او د روژهدارو مسلمانانو د شهیدولو او ژوبلولو ته په اشاره سره د فلسطین له بېګناه خلکو څخه د ملاتړ او د سیهونست رژیم نیواکګرۍ او تیریو د ادرولو غوښتنه وکړه. د نورو اسلامي هیوادونو سفیرانو هم په خپلو ویناګانو کې د فلسطین د مسلې عادلانه هواري کې د ملګرو ملتو د کردار په اهمیت او د سیهونست رژیم د نیواکګرۍ په ختمېدو تاکید وکړ. په دغه غونډه کې همدارنګ د اسلامي هیوادونو سفیرانو د فلسطین د نیواکي ځمکو په نیواکي ځمکو کې د وروستیو بدلونونو د سیهونست رژیم لخوا د مسجد الاقصی د بې حرمتۍ او له اسلامه د ویرونې مخ په زیاتېدو ښکارندې په شمول د اسلامي نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه بحث او د نظر تبادله وکړه. په ملګرو ملتو کې د ایران د دایمي استازي او سفیر په وړاندې په وړاندیز سره وټاکل شو چې په دې زمینه کې د اسلامي هیوادونو لخوا د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی او د امنیت شورا مشرانو ته په سویډن کې د توندلارو ډلو لخوا د قرآن مجید د سوځولو او د اسلام د مبین دین د مقدساتو د توهین د اقدام په غندلو کې یوه ګډه بیانیه برابره او صادره شي چې د اسلامي هیوادونو د استازو لخوا په دغه وړاندیز موافقه وشوه. دا خبرونه لریډیو تهران اوري. په افغانستان کې د ترهګریزو حملو په زیاتېدو پاکستان هم اندېښنه څرګنده کړه. د پاکستان حکومت د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ترهګریزو حملو د وروستۍ څپې په اړه اندېښنې په څرګندولو سره په کندوز ولایت کې په جومات کې پرونی 14 وغندله او د دغه هیواد له اولس سره د پیوستون اعلان وکړ. د ایرنا د رپورټ له مخې د پاکستان خارجه وزارت بیګا د یوې بیانیې په جاری کولو سره په مزار شریف، جلال آباد، کندوز او د افغانستان په نورو سیمو کې د دې وروستیو ورځو ترهګریز حملې سختې وغندلې. په دغه بیانیه کې راغلي دي وروستۍ پیښې په افغانستان کې د ترهګرۍ د مشکل د ختمولو او د سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره د افغانستان له موقته حاکمیت څخه د ملاتړ او ورسره د ملګرتیا د اهمیت ښودنه کوي. د پاکستان خارجه وزارت زیاته کړه د دغه هیواد خلک او حکومت د افغانستان له خلکو سره د پیوستون او خواخوږی اعلان کوي. له بلې خوا یوناما هم د بلخ په جومات کې شوې 14 غندلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه دفتر یوناما 13 ورځ د بلخ په یو جومات کې ترسره شوې 14 غندلې ده. یا د ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا ډول 14 د جدي اندېښنې وړ دي او عاملین باید کلکه سزا وویني. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي رپورټر ریچرډ بینټ هم یاد پیخه خندلې او د زر تر زره څېړنو غوښتنه کړې ده. په ورته مهال کې د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې 13 ورځ په هیواد کې وروستۍ 14 غندلې او دا یې د هغو کړیو کار بللې چې افغاني ټولنه پورې اړه نه لري. هغه یو وار بیا ډاډ څرګند کړ چې امنیتي ځواکونه د امنیت راوستلو په برخه کې پیاوړي دي او زر به د یادو پیښو عاملین پیدا کړي. بل لوري ته بیا د هیواد پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم دا کار یو غیر انساني عمل بللی او په کلکو ټکو سره غندلی دی. باید یاد شي چې 13 ورځ د مرکز کابل په شمول په ننګرهار، بلخ او کندوز ولایتونو کې 14 شوي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د کابل 14 د قربانیانو کورنیو سره 2 میلیون افغانۍ مرسته وشوه. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی د قربانیانو د کورنیو له غړو سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې د هیوادوالو امنیت به خوندي کړي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل په دشت برچی سیمه کې د تیری نه د ورځې د 14 د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکه تر څنګه د 2 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی د قربانیانو د کورنیو له غړو سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې د هیوادوالو امنیت به خوندي کړي. د کورنیو چارو وزارت سریاور عبدالرحیم ساقب وایي زمونږ او ستاسو مسؤلیت دا دی چې د دې جنایتکارانو، ظالمانو او وحشیانو په وړاندې لاس په لاس ودرېږو او مقاومت وکړو. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګلونو دوستانو، زموږ خپرونه دوام لري، نو خدا یو بل پروګرام ته پام وکړئ.
سیاسی تبصره.
په افغانستان کې د ترهګریزو 14 دوام او د طالبانو ذمواري، دا زموږ د تبصیر عنوان دی چې زه زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. په افغانستان کې د یو لنډې مودې له نسبي آرام مخته وروسته د دغه هیواد په څلورو ښارونو کې د ترهګریزو چاودنو رامنځته کېدو د افغانستان د خلکو د امنیت د ټینګولو موضوع په سیاسي او امنیتي ټولنو کې په جدي توګه مطرح شوې ده. ویل کېږي چې د دغو خونړیو چاودنو ذمواري چې پکې په لسګونو تنه وژل شوي او ژوبل شوي دي داعش ترهګرې ډلې په غاړه اخیستې ده. له هدفمنو وجلو او خونړیو چاودنو سره سره چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زیاتې شوي دي، په دغه هیواد کې د ترهګریزو حملو په اړه څو ټکي د پام او غور وړ دي. لومبې دا چې طالبانو افغان ولس سره وعده کړې وه چې د دغه هیواد د ټولو خلکو لپاره به امنیت ټینګوي. دویم دا چې دغه ډلې په ځلونو ادعا کړې ده چې داعش ترهګره ډله د افغانستان د امنیت په خطر کې اچولو لپاره هیڅ ضروري وس او توان نه لري، او طالب ډله د داعش ترهګره ډلې په کنټرولولو کې کامیابه شوې ده. دریم دا چې ترهګریزې حملې په خاصو سیمو کې په هدفمنه توګه رامنځته کېږي او څه لازمي امنیت نه لري. د افغانستان د مسائلو کار پیژندې پیر محمد ملا زهی په دې باره کې وایي، په افغانستان کې ترهګریزې حملې په عامه توګه په مختلفو سیمو کې شیعه ټولنه په نښه کړې ده چې ډېر کم امنیت لري، او طالب ډله هم یوازې د حملو په غندلو سره د داسې کسانو کردار ادا کوي چې په افغانستان کې دا ډول حملو ته په لمن وهلو کې هیڅ رول نه وی لرلی. دې ته په پام سره چې د افغانستان د مخکینی حکومت د چارواکو په وینا په دغه هیواد کې له شلو زیاتې ترهګری ډلې فعالې دي، دا احتمال چې مختلفې ډلې ترهګریزې چودنې کوي له ذهنه لري خبره نه ده، خو مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د خلکو د امنیت په وړاندې د ذمواری د قبلولو په اړه د طالب ډلې تاکید له ادعا زیات څه نه دي. په تېره بیا دا چې دغه ډله له داسې ترهګریزو طریقو نه پوره خبره ده، او د صحیح پروګرامونو په غوره کولو سره د دغو حملو د دوام مخه نیولی شي. په هر حال د جماعتونو په شمول په سپېڅلو ځایونو کې د ترهګریزو چودنو رامنځته کېدل ښودنه کوي چې په افغانستان کې د مذهبي جنگ شروع کولو لپاره یو لړ پلان شوي خوځښتونه روان دي. په داسې حال کې په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه ملي حکومت په تشکیلولو کې د طالبانو بې پامي د افغانستان په مختلفو قومیتونو مشتمله ټولنه کې له دغه ډلې سره د مخالفت فرصت او زمینه برابروي. دا حالت له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام لپاره حالات ګرانوي، او همدارنګ په نړیوالو ټولنو کې د دغه هیواد د خارجو د امنیت په وړاندې د طالبانو ذمواري قبلونه له جدي شکونو سره مخامخ وي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانه ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنی. عزیزانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبل دا په هیله اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبې د 1401 هجري لمریز کال د غوایی د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان یا د روژې د مبارک میاشتې له 1 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 1 نیټې سره برابره ده. یوزر سلور سوا دری کال پخوا د څلویښتم هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې په یویشتمه نیټه د اسلام د ګران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ځایناستی او یو اهل بیت حضرت امام علی علیه السلام ابن ابی طالب شهید کړی شو. دو ورځې مخکې کله چې حضرت امام علی علیه السلام د سهار لمانځه د ادا کولو لپاره په جومات کې شتون درلود او کله چې خپل سر مبارک د خدای تعالی په درگاه کې په سجده کې ایښی و، د یوه خوارج د تورې په گزار سره د هغه مبارک سر سخت ټپي شو او په همداسې ورځ د همدغه زخم له امله یې له نړۍ سترګې پټې کړې او هغه نیکمرغۍ ته چې تلی هیله کوله، یعنی د خدای په لاره کې شهادت او ستر بریا ته ورسید. دغه شهادت اسلام او مسلمانانو ته نه جبرانیدونکي تاوان او مصیبت واړوه. له دې سره سره د هغه بزرګوار د ژوند روده او د هغه د حکومت څرنګوالی او همداراز هغه ارزښتمن جوړښت چې له هغه پاتې دی تر اوسه پورې له پیړیو پیړیو تیرېدا وروسته ام د حقیقت او عدالت د لارې مینوالو لپاره د مشال په توګه دی. نهج البلاغه د حضرت امام علی علیه السلام د قولونو او سپارښتنو یو داسې ټولګه ده چې په فصاحت او بلاغت کې بی ساری ده. د حضرت امام علی علیه السلام دغه له حکمت ډکې بیناوې او قولونه د عرفاني معارفو او د ټولنیزو او اخلاقي پندونو هغه سمندر دی چې د ټولو فضیلتونو په لورې لاره پرانستل کیږي. هغه بزرګوار په اخلاقي فضایلو د انسان د پوښلو لپاره خورا غوره لاره تقوا ګڼله. حضرت امام علی علیه السلام خپل بچیانو ته په یوه وصیت کې د اخلاق و خورا دقیقې مسلې د نصیحت په توګه بیانوي. په هغو کې په یوه ځای کې فرمایي: تاسو او زما کورنۍ او هر هغه کس چې د زما سپارښتنه ورته رسیږي په کارونو کې ورته د نظم او پرهیزګارۍ سپارښتنه کوم. پر یتیمانو خیال کوئ، له ګاونډیانو سره نیکي کوئ چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ګاونډیانو په باب دومره سپارښتنه کوي چې ګمان مو وکړ له یوه بله ارث ترلاسه کوي. له قرآن لیرې مه کیږئ او پرې نږدئ چې نور ورباندې په عمل کې له تاسو وړاندې شي. لمونځ لوی وګڼئ چې ستاسو د دین ستنه ده. قدرمن اوریدونکو، د ایران په کال هنداره کې د غوایی د میاشتې دریمه نیټه په شیخ بهایی مشهور د صفویه پړاو مشهور او کمساری عالم فقیه او حکیم د محمد بن حسین عاملی د درنخت ورځ ده. هغه چې په 953 هجری قمری کال کې په بعلبک کې وزیږید، د شهید ثانی له شاګردانو او د اسلامي نړۍ له ویاړونو څخه شمیرل کیږي. شیخ بهایی خپل لا کړاونو ډک ژوند په اوږدو کې د نړۍ بیلابیلو سیمو ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو برخو کې له پیاوړو استادانو څخه زده کړې وکړې او په ډیرو پوهو کې مهارت ترلاسه کړ. هغه په معمارۍ، ریاضۍ، ادبیات، حدیثو، علم، تفسیر، اصول فقه او نورو مختلفو برخو کې کابو سل آثار وړاندې کړل او ډیر شاګردان یې وروزل چې هر یوې د ډیرو برکتونو سرچینه وه. اسلامي نړۍ ته یې رڼا ور وبخښله. د هغه پړاو له عالمانو او پوهانو چې د شیخ بهایی شاګردان وو کولی شو ملا صدرای شیرازی، ملا محسن فیض کاشانی، فیاض لاهیجی، محقق سبزواری، سید حسن کرکی، سید ماجد بحرانی او ملا محمد تقی مجلسی نمونه یاد کړو چې هر یوې اسلامی نړۍ ته ستر خدمتونه کړي او د بشری حقوقو لارښوونه یې ستر رول لوباوه. شیخ بهایی له ماشومتوبه ایران ته راغلی و. بلاخره په 1030 هجری قمری کال کې په اصفهان کې وفات شو او د خپل وصیت له امله یې جنازه مشهد مقدس ته یوړل شوه او د حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام د سپیڅلي حرم د قدس موزیم په څنګ کې خاورو ته وسپارل شوه.
دفاعی توانمنه. گرانو او محترم و دوستانو ہیلہ دا چے روغ جوڑو پو خیر بئی دارے زیب شاہین
آوزا فاطمی
دفاعی توانمنہ نومی لڑائی لی او بل پروگرام سرا ستاسو پا خدمت کیو ہیلہ دا چے دا اوری دو فرصتی او لڑائی
گرانو قدرمن اوریدونکو د جنگی هلیکوپټرو د ستره بیړی ماډرن کول چې د ایران د پوز د هوا فضا په اختیار کې دی په ورستی او کلونو کې یو مهم او ستر لمړی توپ دی او تر نن پورې په دې زمينه کې څو مهم بریاوې ترلاسه شوې دي. په دې زمينه کې د نظر وړ پروژې د هلیکوپټرو توپان باندې مشهور اصلي طرحې په اساس چې د هدف وشتولو او اپټیکی سیستمونو نصبول د پایلټ لپاره په شپه کې د لیدلو عینک او نوی وسلې هم په نظر کې نیول شوی. همداراز د کوبرا هلیکوپټر د تسلیحاتي پیاوړتیا پورې اړوند څو پروژې ترسره شوي چې د دهلاویه توغندۍ نصبول د قمري بني هاشم توغندۍ او د حیدر توغندۍ په دغو طرحو کې شامل دي. خوشاید په دې برخه کې یوه خاصه طرحه په شفق مشهوره پروژه وه. د شفق توغندۍ د وسلوالو ځواکونو په هلیکاپټرو د استفادې لپاره تسلیحاتي تولیدات دي. دغه توغندۍ د پوز د مځکني ځواک د ځان بسیا جهاد او تحقیقاتو سازمان لبریا و دي. شفق د لومړي ځل لپاره د 1992 کال د کپ په لسمه نیټه له دفاع وزارت د ایران دغه وخت د ولسمشر حسن روحاني د کتنې په وخت ولیدل شو، خو څو کاله وروسته د 1992 کال د وري د میاشتې په 28 نیټه د پوز د هوا فضا د قومندان امیر یوسف قربانی د پوز د ورځې په مناسبت د هوا فضا د هلیکاپټرو د اړتیا وړ او د ورځې عملیاتي توغندۍ په توګه د پروژې خبر ورکړ.
له هوا نه ستیتا د شفق ګایډډ توغندې د یو میټر او 90 سانتي میټر په اوږدوالي او 50 کیلوګرام په وزن سره په ټولو آب و هوایی حالاتو کې د یو شمیر ځمکني هدفونو د تباه کولو توان لري. د شفق توغندې له 8 نه تر 12 کیلومترو کې خپل هدف موندلی او تباه کولی شي. د شفق توغندې پام وړ واټن ډیر زیات امنیت لري. د دغه توغندی ډیر زیات سپیډ د هغه د الوت وخت په مناسبت حالت کې ساتي. دغه له اوازه تیز توغندی په 200 مخ سپیډ سره د هدفونو په لور حرکت کولی شي. 60 کیلوګرامه شفق د دې توان لري. د زغروال ګاډي تجهیزاتو په بدنه کې له 1 نه تر 150 میټرو پورې نفوذ کوي. د شفق توغندې دقت هم په 10 کیلومترو کې 1.5 مربع سانتي متر دی. د دغه توغندې یوه ځانګړنه په کارولو کې اسانتیا او د هدف په وړاندې د هیلی کاپټر ودرېدو ته نه اړتیا ده چې توغندې وتوغوي او هیرې کړي. په دغه رودې سره هیلی کاپټر د توغندې له هدایتولو تر په دو پورې بے نیازه کیږي. د شفق لومبه نسل ل آی آی آر استفاده کوي چې ل ټولو اړخونو لز غرګاډي او شناور هدفونو سره د نختی ورتیا لري. دغه پلټون کې د دوکور کولو او ګډوډي په نسبت ډیر زیات مقاومت لري او د هدفونو په پیژندلو کې ډیر زیات حساسیت لري. دغه ډول لټون کې د کتون کې اپټیکی ډولونو په اپوټه چې نه یوازې په ورځ او مناسب ابو هوا هی حالاتو کې فعالیت کوي، پشپا او نامناسب حالاتو کې هم په حرارتي تصویر سره ښه عمل کوي. له دغې ټکنالوژۍ په بیلابیلو پلیټ فارمونو د هدفونو په ویشتلو، د اور د کنټرول پلیټ فارمونو او د توغندیو د هسکر کې استفاده کیږي. د شفق توغندي لومبه نسل په اصل کې د شهاب ثاقب له هوا ته د توغندیو په اساس پلان او جوړ شوی دی. له شهاب ثاقب توغندي سره د شفق توغندي یو فرق چې په اسانۍ سره د تشخیص وړ دی، په شفق کې د شهاب ثاقب په دماغ کې د موجود کنټرول د بالکونو لري کول دي. شفق توغندي لومبنی نسل له آی آی آر ګټه پورته کی.
عزیزانو، د یو زر څلور سوم لمریز کال په لومړیو کې په قزوین کې د هوا فضا د ملاتړ مرکزونو یو اډې د پوځ د مشر امیر تورن جنرال موسوي د کتنې په بهیر کې د شفق توغندۍ سره اړوند انځورونه خپره شول چې په دې باره کې نوي معلومات مشخص کول. البته دا تصاویر د دغه توغندۍ د لیدلو لومړني موردونه نه وو او د لومړي ځل لپاره یو کال مخکې د ایران د پوځ د بې پیلوټو الوتکو په نمانوري کې لیدل شوي وو. د شفق توغندۍ نوی ډول د مقدراتو په زمینه کې د پام وړ شکېده لرونکی دی او د پخوانی نسل په نسبت د دغه توغندۍ واټن پام وړ زیات شوی او تر شلو کیلومتر پورې یاد شوی دی. د شفق نوی توغندۍ چې په ډول ډول هلیکاپټر، جنگي الوتکو او ډرون د لګېدو وړتیا لري، له لیزري لټون کې پکې کار اخیستل شوی او په سیکنډ کې 250 متر سپیډ سره په 40 کیلومتری کې د متحرک او ولار هدف د ویشتلو توان لري او په دومره واټن کې د تیروتنې اندازه 40 سانتی متر ده. دغه توغندۍ د ډول ډول ټانکونو، زغرګاډو، د سیمیټو، مورچو او غیره د تباه کولو قدرت لري. دغه توغندۍ نورې ډېرې وړتیاوې هم لري.
د شفق توغندۍ له تولید وروسته د هوایي ځواک په هلیکاپټرو نصب کړی شوی دی. د پوځ د هوایي ځواک د څلورم مرکز قومندان جنرل سید قاسم خاموشي په 1999 کال کې د شفق د زر زده هدایتونکي توغندۍ خبر ورکړی وو. د شفق له هوا وسطته د توغندیو نوی نسل چې د پخوانیو نمونو په نسبت ډیر پرمختللی دی. د پوځ د هوایي ځواک په کوبرا او 244 هلیکاپټر نصب شوی دی. په داسې حال کې چې د شفق توغندۍ په لومبه نمونه کې د کوبرا په هلیکاپټر د دغه ډول دو توغندیو د استفادې شاهدان یو، خو د هغو انځورونو په بنیاد چې د 1400 کال د اوری په میاشت کې د پوځ د قومندان د کتنې په دستورو کې اخیستل شوی، د احتمال مطرح کیږي چې د کوبرا هلیکاپټر په ټول کې وکولی شي دغه ډول سلور اندی یوړلی شي. د کوبرا حمله کوونکي هلیکاپټر او د 244 جنگي ملاتړ هلیکاپټر د شفق د نوي توغندۍ په نسل سنبال شوی دی. البته د خپرو شویو انځورونو په بنیاد د شفق توغندۍ د کرار په بې پیلټ الوتکې د نسبېدو او کارولو وړتیا هم لري. د کرار ډرون الوتکه د 900 کیلومتره سپیډ ته د رسیدو په وړتیا سره د دغه ډول زیاتو توغندیو د اوړلو وس لري چې د محافظت شویو هدفونو او کشتیو زده ماموریتونو کې ترې استفاده کیدی شي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دفاعي توانمنۍ تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر
روجا
دا خدای ملمستیا.
يا من قد أسرف أوتاها قد أقبل شهر الله.
قرآن و محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره وسمزه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د رمضان د مبارک میاشتې د 28مې ورځې ځانګړې خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
په ډېره قدرمنه شپه کې یو داسې یوه شپه چې پکې الهي رحمت ټوله په بر کې نیولې دي، اوس تر ټولو غوره چانس رامنځته سوي چې د برکت، خیر او د رحمت له چینې سره مو اړیکې پیاوړې کړو. د متعال خدای هیله بخښونکې زیری یعنی الهي سلام او تحیت د شپې له پیله بیا تر سهاره پورې د بندگانو روح او جان ته صفا وربخشي. د قرآن شریف په وینا د قدر شپه د رمضان د مبارکې میاشتې یوه شپه ده، لکه څرنګه چې د بقرې د مبارکې سورې په 150 آیت کې راغلی. د رمضان مبارکه میاشته داسې یوه میاشته ده چې قرآن شریف پکې نازل سوی دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خلکو ته زیات تاکید کړی دی چې په رمضان کې د قدر د شپې له نه ختمیدونکو نعمتونو څخه ګټه پورته کړئ. په روایتونو کې راغلی دي چې په دغه شپه کې بېشماره ملایکې او پرښتې ځمکې ته راځي، نو راسئ په داسې یوه مبارکه شپه کې په نیکو کارونو او عملونو کې له یو بل سره سیالۍ وکړو او له الهي دربار څخه معنوي تحفې او نعمتونه ترلاسه کړو.
عزیزانو، په تیره خپرونه کې مو وویل چې متعال خدای د خپلو بندگانو د اړتیاو د برابرولو لپاره هیڅ چاته اړ نه دی، ځکه چې هغه بې نیازه او لا شریک ذات دی چې په هر څه واکمن او له هر څه خبر دی. بلې، هو، متعال خدای زموږ تر شارک هم رانږدې دی. بې له شکه زموږ له اړتیاو او غوښتنو خبر دی. هغه مبارک ذات لکه څرنګه چې د موجوداتو په پیدا کولو کې لا شریک او بې نیازه دی، نو د خپلو بندگانو د چارو په تدبیر کې هم لا شریک او بې نیازه دی. متعال خدای په یوه لحظه کې په ټولو ځایونو کې حضور لري او تر خپل ځانم مو ښه پیژني او زموږ په اعمالو کې نظارت کوي. لیکن موږ څرنګه یو؟ آیا موږ ځان تل د متعال خدای په حضور کې بولو او ورنږدې یو؟ بلا شکه داسی نده. موج اکثرا هیرو چی د متعال خدای په محضر کیو. موج د دیل پار چی د متعال خدای رحمت او برکت او حضور درک کرو یو لار خود ته ضرورت لرو. داسی یو کس چی تل د متعال خدای د حضور یادونه راته وکړي. داس یو لار خود چی د متعال خدای په نیست کې زموږ شفاعت وکړي، تر څو مهربان خدای زموږ له غفلتونو تیروتنو او گناهونو تیر شي او له خپل نه ختمیدونکي رحمت او مغفرت څخه مو برخمن کړي.
د لارښود شتون د بندګانو له مهمو اړتیاوو او ضرورتونو څخه ګڼل کیږي چې متعال خدای زموږ له غوښتنې پرته دغه ضرورت موږ ته را پوره کړی او خپل رحمت یې رالېږلی دی. هغه مبارک الهي ذات پیغمبران راولېږدول تر څو خلکو ته خبرداری ورکړي او د خدای یاد په هغوی کې ژوندي کړي، لکه څرنګه چې د الغاشیه د مبارکې سورې په یوویشتمه آیت کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل سوی: ذکر انما انت مذکر. نو تذکر ورکړه چې ته یوازنی تذکر ورکوونکی یې. د خدای آخری پیغمبر د خپل عمر په وروستیو شیبو کې هم د متعال خدای په حکم سره مؤمنانو ته بلنه ورکړه چې قرآن او د هغه اهل بیت ته پناه یوسي، او تاکید یې وکړ چې دغه دوه په صداقت سره د قیامت تر ورځې پورې له یو بل څخه نه جلا کېدونکي دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تضمین کړی چې هر یو کس دوغ دوو ته یعنی قرآن او اهل بیت ته متوسل سي هیڅکله نه گمراه کیږي او لاره ورڅخه نه ورکیږي. متعال خدای پیغمبران او امامان خپل ځان ته د بندگانو د نږدېوالي او تقرب لپاره وسیله ټاکلی دي، او په قرآن کې بندگانو ته سپارښتنه کړې چې له هغوی سره توسل وکړي، لکه څرنګه چې د اسراء د مبارکې سورې په 15 آیت کې راغلي: یتبغون الى ربهم الوسیلة ایهم اقرب. خدای تعالی ته د رسیدو داسې یوه وسیله لټوي چې خدای ته نږدې وي.
قدرمن اوریدونکو، د اسلام ګران قدر پیغمبر خپل ځان او حضرت امام علی علیه السلام د اسلامي امت پلرونه بلل او فرمایل: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انا و علی ابو هذه الامه. د دې حدیث شریف له مخې حضرت امام علی علیه السلام د اسلامي امت نسبت داسې دی لکه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سره د هغوی نسبت. که متعال خدای ته د نږدې کېدو، تقرب او د گناهونو د بخښل کېدو لپاره پیغمبر وسیله وګرځوو، نو کولای شو حضرت امام علی علیه السلام هم وسیله وګرځوو او توسل وکړو. متعال خدای د نساء د مبارکې سورې په 43 آیت شریف کې دغه حقیقت ته اشاره کوي او حضرت علی علیه السلام ته په خطاب کې فرمایي: که داسې کسان چې ګناهکاران وي تا ته درشي او توبه وکړي، او پیغمبر هم هغوی لپاره د مغفرت غوښتونکی شي، خدای پاک د هغوی توبه قبلوي او د هغوی ګناوې ور بخشي. ایمه معصومین علیهم السلام ته توسل د متعال خدای په حکم تر سره کیږي. هغه مبارک ذات خپل اراده کړي چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او معصومین د هغه او د بندگانو ترمنځ واسطه وګرځي. دا هیڅ کله خدای ته د شریک نیولو او یا خدای سره د پیغمبرانو او د معصومینو د یو شان بللو په معنا نه ده، بلکې ټول پیغمبران او معصومین ټول د خدای بندگان دي، او متعال خدای هغوی د هدایت لاره ګرځولې ده چې د هغوی په وسیله بندگان هدایت ومومي او تر عرش پورې ورسیږي. هر کور ته لاره شته او د عرش لاره هم پیغمبر او معصومین علیه السلام دی، او متعال خدای غوره ګڼي چې هر یو کور ته د هغه په ور او لارې باندې داخل شو. د مبارکې سورې د بقرې یو سل نه اتیایم آیت داسې راغلی: ولیکن البر من اتقا اوتو البیوت من ابوابها. خی گنه داده چی پریزگار و وسی او کورونو او هر یو کارت ده غل لاری ور داخل شو.
معصومین علیهم السلام او د خدای اولیا قرآن سره زیاته مینه لرله، او د هغه له ظاهري او باطني برکاتو څخه زیاتې ګټې پورته کولې، او دغه مینه او الفت په رمضان میاشت کې نوره به هم زیاتېده. البته معصومین علیه السلام او د خدای اولیا یوازې د قرآن په ظاهري قرائت بساینه نه کوي او په آیاتو کې تدبر کوي. حیاتونه په ښکلي ژغ او معناو ته په پام سره لولي. د مثال په توګه په قرآن کې په سلګونو ځلې د یا ایها الذین آمنو، ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړې جمله راغلې ده. په بحر الانوار کې یو روایت دی چې کله به حضرت امام رضا علیه السلام د تلاوت پر مهال یا ایها الذین آمنو آیت ته رارسېدل، نو ویل به یې لبیک اللهم لبیک، یعنی ای خدایا ستا حکم او ستا بلنه قبلوم. حضرت امام رضا علیه السلام دومره زیات له قرآن سره مینه لرله چې په هرو درو ورځو کې به یو ختم کاوه. حضرت امام رضا علیه السلام او ویل به که وغواړم نو تر درو ورځو په کم وخت کې هم ختم کولای سم، لیکن هیڅ کله مې د قرآن آیت نه دی لوسته، مګر دا چې فکر وکړم دا آیت د څه په باره کې او په کوم وخت کې نازل سوی دی. په دې خاطر په درو ورځو کې یو ځلې قرآن شریف ختموم. امام رضا علیه السلام د رمضان د فضیلت په اړه فرمایي: د رمضان په میاشت کې ګناوی بخښل کیږي. په دغه میاشت کې د یو آیت تلاوت د یو قرآن د ختم په څیر دی. د ایمانی ورونو د زړونو خوشحاله کول په آخرت کې د خوشی سبب ګرځي، او متعال خدای په هغه ورځ کې چې ټولې پښې د سرات پر پله شوییږي، نو متعال خدای هغه سره مرسته کوي. هر یو کس چې په دغه مبارکه میاشت کې خپل غصه او غضب کابو کړي، متعال خدای هم په قیامت کې په هغه غضب نه کوي. که یو کس له ظلم ځپلي، یعنی یو مظلوم سره مرسته وکړي، متعال خدای هم په دنیا کې هغه د دشمنانو له شره ژغوري، او هم په قیامت کې د حساب او کتاب پر مهال هغه سره مرسته کوي. هیله ده چې د رمضان په بېساري وختونو کې موږ تاسو ټول خپل تر وسه پورې له معنوي موهبتونو څخه ګټه پورته کړو.
عزیزانو، په رمضان کې مناسب خوراکي پروګرام یو له هغو مهمو موردونو څخه دی چې باید ورته زیاته توجه وشي، تر څو یاد کس وکولی شي د میاشتې تر پایه پورې روژه وساتي او په هیڅ ډول فزیکي او عصبي ناخوالو مبتلا نشي. د خپرونې په دغه برخه کې غواړو چې د روژتي په بدن کې د بدلونونو په اکله تاسو ته معلومات درکړو، او د خوړو پورې اړوند دې ټکي تاسو سره شریک کړو. د بدن کلوکوز چې په ینی او عضلاتو کې ذخیره کیږي، د بدن د انرژي او اصلي زیرمه ده. د روژې پر مهال چې بدن د څو ساعتونو لپاره له خوراکه پرته پاتې کیږي، لومړی د کلوکوز ذخیره د انرژي د برابرولو لپاره لګیږي. کله چې کلوکوز خلاص شي، بدن د چربیو د سوزولو بهیر پیلوي. په دې خاطر د روژې د نیولو یوه ګټه دا ده چې بدن ته د زیرمه شویو چربیو د سوزیدو فرصت ورکول کیږي. له کلوکوز څخه چربیو ته د بدن د سپنګو تبدیلی په آرامی سره مختزی. په دې خاطر عضلې پا په خوراکي موادو کې د پروتین د ماتولو او انرژیو ته د هغه د بدلولو لپاره کافی وخت لري. په رمضان کې د خوړو او د مایعاتو په اخیستلو کې د انډول ساتل زیات اهمیت لري، که څه هم پښتورګي د مالګو او د اوبو له ساتلو سره مرسته کوي، لیکن بدن په خولو سره یوه اندازه اوبه له لاسه ورکوي. په دې خاطر په پیشلمی کې د میوو او د سبزیجاتو استعمال د ورځې پر مهال د تندې مخنیوي کوي. میوو کې د ضرورت وړ ویټامینونه او منرالونه موجود دي. په خرما باندې د روژې تر ماتولو وروسته د میوې سلاد وخورئ. فایبر بدن ته د زهرو د ایستلو او د هاضمې له جهاز سره په پیاوړي کولو کې ګټور رول لوبوي او د وینو له جریان سره هم مرسته کوي. میوه تر سبزی او مخ کې هضمیږي او د هاضمې د کانال په خلاصولو سره موږ ته انرژي او ویټامینونه راکوي. په دې توګه روژه تی باید په متعادل او مطلوب توګه خوراک وکړي چې پکې په کافی اندازه اوبه، منرالونه او ویټامینونه موجود وي. که تاسو له غلاتو، میوو او سبزیو څخه استفاده وکړئ، نو روژه هیڅ یوه ستونزه تاسو ته نه رامنځته کوي، بلکې تاسو ته زیاته ګټه هم رسوي.
ایزانو د دې خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګرانو او قدرمنو دوستانو، د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو په خاص توګه تاسو ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د اهل بیت اطهار علیهم السلام مینوالو ته د زړه له کومې تسلیت او تعزیت وایو. او همدې سره زموږ نننۍ خپرونه هم ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری شه.